Bajeshwi. یوی بلی یو ساته پختو خبرونی تا خراغ لاست زو امید زهیر مالیم. در امریکا متحده ایالاتو در بحرانه و چارو وزارت وای په سیاسی چارو که دی وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس روان اونه قطر او پاکستان ته په سفر که در افغانستان پر لبی علابی لو چارو اکو سر خبری کوی. دی وزارت په یو خبر پانه کلی کلی خغل باس بد اپریل لشپگوشتمی تا دیرشمی در قطر او پاکستان په سفر وی. خبرپانه کې جاته شوی مرستیال وزیر بعد قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او نورو هیوادونو له ډیپلوماټیک ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړې. په خبرپانه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان باس په اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوو چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی په خپله اکسپانډه لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوتوس باس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیري رافیلا یودیچی سره پر اونۍ کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د محدودیت تونو حاغلو یستون زده چی افغانستان دو 2020 کال پاگست که ده طالبان و لواکمانی دروس ور سره مخامخ ده. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوا عمل ته د جرمني یو لستر او جایزو چې لیوناردو شوابیرز نومیږي ورکړل شوې ده. ښاغلی شیوا عمل چې جراح دی په خپله فیسبوک پاڼه د جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه یې د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوا عمل ته ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شیوا عمل ته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یو بې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د دې جبهې تېره شپه یوه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات یې د کابل د یوې ولسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجارها سیمه کې کړي. د جبهې پر عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالر په لګښت د هوایي مدافع پاتریوت دولت غوندې ورکوي. لوید آسټین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس له ډلې سره د کتنې پر مهال وکړې. هغه له آسټین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایي مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوي دي. آسټین دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایي مدافع اړوند سیستم ورکړي. د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې له ځمکې څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې تېرې مارچ میاشتې خود د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولې دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه یولس تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغیزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرتونو په او تالار کې د مارچ 22 می د بری پلا د عائش ډلې منلې و. ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت بحث په شنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې افغانستان د دایمي استازولې د چارواکو په خبره د غونډه کې د افغانستان په اړه درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي.
د غوی اتما د مجاهدینو د بریا ورځ پر باطل د حق بره ک د افغانستان د بدبختیو پایلامه.
اتم د سال هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې قوم د سور کې نو په اتم د سور کې نو
او مجاهدین او پلویان د افغانستان د نجات ورځ بولی. او په کندهار کې د تسبو جوړونکو غوښتنه وای بازار کم رنګ شوه خو وختنه کوي چې د صنعت د ودې لپاره دی ورته اسانتیاوي برابر شي.
نو واخارونه سره چټ کی دی خو هم بازار کیږي هم وفیدې کارو بیا هم خلک مجبور دي.
نور مهم خبری موضوعات به هم واوري ملتي عمل وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت از موږ پر رادیو او وی پاڼه اوریدل شي. په پام کې دا چې پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وای د نړۍ هیوادونو با په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شوي راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. تفصیلی په دې راپور کې وایي
ټاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمایسته کې دروسته تر اوسه درې ځله مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوی. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړی هغه په 2009 کال کې و. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې دریو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولی شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره په ځانګړي هغوی چې پی وار کارتون لري د هغوی لپاره نسبتا یو خبر. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمیر چې د پی او آر کوډ لري یو میلیون زیات یعنی نږدې دیارلسو لکو ته رسیږي. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستو لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. د دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمیر ډېره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژند پاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2010 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړي راین کوربت مدافع وکیلانو له ملګرو ملتونو وغوښتل شوې د نوموړي د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. ځینې یو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې کوربت روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی. تفصیل یې د سنا کاکړ راپور کې.
د امریکایي وګړي رایان کوربت مدافع وکیلانو چې ویل کېږي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نوموړي د خلاصون لپاره مرسته او مداخله وکړي. دغو وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د شکنجې او د خپلسري توقیفونو د کاري ډلې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته د کوربت د خلاصون لپاره چې په ټوکې د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دی عاجله غوښتنلیکونه وسپارل. د سی بي اس خبري شبکې په ګډون ځینې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې غوښتنو کې د 2 غیر امریکایي بندیانو شهادت ورکول شامل دی چې په دې وروستیو کې خوشي شوي او د کوربت د مخ په خرابیدونکي روحي او جسمي حالت او همدارنګه د طالبانو د شکنجه او نورو ظالمانه او ناوړه چلند په اړه یې معلومات ورکړي دي. د رایان کوربت د مدافع وکیلانو په خبره هغه ښایي ډېر ژر د روغتیايي ستونزو او د طالبانو د ناسم چلند او ځورونې له امله مړ شي. د رایان کوربت میرمن انا کوربت هم له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي.
هغه د زندان په یو ډېر وړکۍ کوټه کې ساتل کیږي او په میاشت کې له 1500 تر 600 دقیقو اجازه لري چې لمر وویني. راپورونه شته چې هغه بې هوشه شوی او د تشنج حملې پرې راغلي. هغه اړ دی چې خپل 40مه کلیزه یوازې په زندان کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت امریکا له حکومته د ګټې په خاطر د دوی په ټوکو امریکا وګړي یرغمل کړي دي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل:
اگر یو ادم ساعتش خراب است از نگاه حقوقی
که د دغه کس روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د بشري حقونو له مخې باید ونه ساتل شي او په دې توګه د یرغمل ساتل د افغانستان باور ته زیان رسوي او آن سیلانیان هم له دې ویري چې کومه خبره نشي افغانستان ته نه شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د رایان کوربت د نیول کېدو د لامل او د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سی بي اس خبري چینل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله ویلي چې هغه ډاکترانو ته په منظم ډول لاسرسی لري او له کورنۍ سره یې ټلیفوني خبرې کوي. خو ښاغلي مجاهد تر دې مخکې د نوم له اخیستو پرته ویلي وو چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د ده په ټوکو د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله د دوی لخوا بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واروال له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ دی.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبریالانو د رادیو کارکوونکو هر یو اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم او احسان الله تصر د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د وی اعلامی په خبرولو سره د طالبانو له حکومت او خريج په افغانستان کې د خبريالانو زورول نور بس کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل کار او وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نور حال د عبد الرحیم سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبريالان او د رادیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یا د کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دی په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دیخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لري کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت د ناز راډیو کارکونکی، وحید الله معصوم د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شپږمه شپه ده، نو هغه ورځ ما ته یې زنګ وکړو، د امر بالله روب په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده؟ ویل ته یو ځل امر بالله روب ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې نور زنګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شي وي خبرونه کې غلط شي وي تر وطن نه وي هغه موږ یو زنګړی یو تفریح خبرونه جوړو وی چې هغه کاست راشي نو هغه کاست ته می زنګ وکړو چې تا ورشه کوم ستونزه بنوي د خپل خبرونه چې دغه ورته مریپی کې یو څه خمام ورته مریپی کړي چې داسې وخت خبرونه د کوم مشکل خدا نه لري نو هغه کاست چې ورغی نو هغه د ترنن پوری کې نه ولای دی
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی درب رسانه ها و درب آزادی بیان.
لکلن چیل دو لسیز و روست طالبان پا افغانستان که بیا زلی وقت تاو رسیدل ده بیان ازادی مخا همه غورس دب شوا. خبریالان افغانستان که دیر په سخت او وخیم حالت که جوان که وی.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن شنبه ده، د غویا څور میاشتې اتمه نیټه. حتما او سره به راځي چې په افغانستان کې په دې تاریخ سره منست شوی. په افغانستان کې دا نیټه د مجاهدینو د بریا له 23 کلیز سره برابر ده، یعنی 1401 مریض کال کې مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت په ړنګولو سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنونکي او افغانان دغه میاشتې اتمې نیټې په اړه بیلابیل نظریات لري، که څه هم پخوانی جهادي څېرې او مشران یې دغه اتمه پر باطل د حق پرې بولي، خو ډېر شمېر نور یې د افغانستان لپاره د بدبختیو د پیل ورځ یادوي او وایي چې د مجاهدین ونه توانېدل په افغانستان کې دننه د افغانستان د داخلي ثبات لپاره مهم او بنسټیز ګامونه پورته کړي، بلکې د دې پر ځای سره په خپل منځي جګړو ښکېل شول چې افغانستان یې د یوې بدبختۍ بل پړاو ته سوق کړ. جزئیات یې د ثنا کاکړ په راپور کې.
د 1401 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له ورځې څخه 23 کاله تیریږي. په 1401 کال کې مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره چې د 1905 کال د ثور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته ننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین رباني واک ته ورسېد. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو دلته د خلکو کم رول، لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې 45,000 بېګناه مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپوه فضل هادي وزین د غویا تمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ملت د جهاد په نتیجه کې د شوروي اتحاد افغانستان نه په وتلو
مجبور شو د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي قدرتایي نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې د دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلف لاملونو په نتیجه کې دلته په خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي پکار ده چې د افغانستان خلک د غویې له اومې او اتمې عبرت واخلي او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غویې اومې او اتمې دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پایخت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنگونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمینیټې را وروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسېدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځې نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلی. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړیږي.
د کابل ښاري یو بل اوسېدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی یې د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له 20 کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
او کندهار کې تسبیح جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانون د قراردادونو د واقع ترڅنګ دوی ته د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. تفصیل دې راپور کړي.
د کندهار ښار اوسېدونکي ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانیو څخه تر 50,000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نو دا ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواسوم راځي، د کلات خواسوم په خوا راتللی اوس نه ملمېږي، د شاغل مشتش د وطن د شاغه د ورو سره راځي، د کابل له څخه عموماً ین پخوانو مارکې له کابل ډباره وه، ډېره ښه ډباره وه. هغه لکه اوس دغه ملا صاحب سر ته وخت خلکو ټکه کړې ده، نو دا راتلی د جلال آباد ته راتلی ډېر ځایو سره راتله.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دي، ګای نکې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي، واجور نه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي، د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دي، هم یو په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زوس چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغه قانون پر ایستلو کې زموږ سره دې مرسته وکړي، د دغه پروژې او مختصلولو کې زموږ سره مرسته وکړي. د څه د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخېږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
مر خپل وطنی ډبرې زمر دا ډېر قیمتي هم دي مر ګرد خلک شه روزي پر پیدا کولای شي صرف حکومت مر ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې غوښتنه زمر څه په اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمر دا غوښتنه هم لرو چې دې مر دې داسې دغه ځای سبا ونړې دې مر بار در بدارې بلا چورور داس زای جوړتي 350 متر زای چې د 35000 پر ټول سي
تسبه په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبه چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبرې کی خو هغه ته لورتاګ وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان بس روانه ونې قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه بیا لا بیلو چارواکو سره خبري کوي. خبر پاړه کې زیاته شوې مرستیال وزیر باید قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبري وکړي. او جان بس په اسلام آباد کې بیا په سفر د خپل سفر پر مهال د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی په خپل اکسپاڼه لیکلي اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیری رافیلا یودیجی سره یې پرونی کتنه کې افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوه ملتا د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوا بیرر نومیږي ورکړل شوی ده. خغلی شیوه مل چې جراح دی په خپل فیسبوک باندې د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه یې د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوه مل ته دا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژل او یو بل ټپي کړل. د جبهې تیره شپه یو خبر کړی اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د یو لسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعې نجار حاسمه کې کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالر په لګښت د هوایی مدافع پایتریت ډوله توغندي ورکوي. وید استین دا څرګندونه پرون د اوکراین د دفاع د تماس لړل سره د کتنې پر مهال کړي. خغل استین زیاته کړي چې دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې د تیرې مارچ میاشتې د خونړۍ حمله په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبری اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړی چې ول شوی کس جمعه خان قربانوف نمیږي او په 2003 کال کې ازګی دلای دی. کورما بات چې ازادي رادیو اوري او سم لژمن سره سم تاندې ځانګي اونیزا خبرونه اوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
یو افغان ځوان په صفت د تاسو دا مې وایي تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
شمستر گستر گوتا ارخوا اور پسی وګورم نګورم هغه جاتا دنیا اور پسی وګورم نګورم هغه جاتا دنیا اور پسی.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم
خدای کو نرمن ته څوکور ورکی وې کاروبار دې نشته د چیشې نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکی وې پروګرامونه ته نه دې ته چیشې بیا زما قرض ورکی ګیس والا ورته قرض ورکی نانبه ورته قرض نه ورکی څه درته وای نور
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا له سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره یې هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر کو د تاجامه دوستاس، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله، تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره زوروونکې ده، دومره زوروونکې ده که تاسو ته وایم چې نشم ویلی. بیان راسره شته دې اورېدو د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. دیش دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزلې ما کړي دي، تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په ده سیال شو. نو دغه هر څه د خدای ایلي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم، تر دې چې هغو ما ته څومره ضروري هغه یو خلا ته پته ده او ما ته پته ده.
یو بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وایي له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زوره لرې شوی، په خبره یې له خپګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا 8-9 کاله کېږي، 10 کاله چې زرا وته
در ته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي یا محلي سندرې دي؟ کوم رقم شیرونه زیات خوښوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه دي ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي. د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډېر خوښوي او
کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلی دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې د برا قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله ودونه تتلونه
bale د سرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري
سندرې خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندرې دي ما چې د خینه می 200 سندرو نه ډیر دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخیږي او کړه دي چې هغه سندره وایله خپل دي خواندور نه خسته
نو سندرې خو ډیر سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې لوی سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته هغه دي شیف تمل کامهوال سره یو سندره دا تیرونه خېری مخکینه باندې ټوران دا نہ پوئے موٹر وان دا اللہ دی ورتا خیر
bale ke dilai si lagzara ziyata bar khadi amde sandare che ta so pe naqib shauqi bani mashhur krai rata wae
o bo do bale se barta wae wa wal khuis na chalani gi pagham khatade che bya chalan si na udri gi pagham khatade پټول لار کې بورانیږي په غمخته ده ود نمونی لپاره ته پکې چالان ده نه پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټه رونه خدي مخ کې نه بنټه وران ده نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی
یہ رضیات مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزما کړل یو لوی پیغام هم پروت دی هغه د چې نہ پو هم موٹر وان دے الله دې ورت خیر کی څنګه چې دې سندرې فکر در پیدا سو اودیسی ډیر ولیدلې نہ پو هم موٹر وانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله دې څو زده دی ویلې
بس ډیر زیات څه تعجب غونډه ښکاره سونو ما له زبا دا تمه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې نو کار جا کې دا ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپرز منزنا می هم زیاتی جنازی وکڑلی پا دی وطن کی می اشنا دا غسش پی وکڑلی لپرز منزنا می هم زیاتی جنازی وکڑلی هم دغ خلق با دو زخت زی پا دی خبرا قسم وکوش و سولا بی جگڑی وکڑلی لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکل چې جمهوریت سقوط وکړو طالبان واک ته ورسیدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي ماندی می کراچی وانی می وکړه او بټی کې می کار وک دا دې سیموټو دې جلکاری می وکړه مزدوری خو بس په 2200 روپۍ ما دې جما د کور تقریبا 14 کسه فامیلی ولله کا گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوسه سم دومره مایوسه سم چې له حد نه سیوا بیا یو ورځ می د جلکار سره کار وک دا خښت ورک دا سیموټ ورک دا بوجی کته کدا غاغ کا اغه نم بعد می بیا لاس ګاډي ماندې په ګلپیانو دا سبزی او داش یان مترس ډیر زیات مشکلات
دي اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مې چې اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر سوې مې چې ووم ستولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي اغه ته ملي زویا چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباس ته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزوم ورته درلودله؟
ما خپله تعلیم لسم کې ما پریښی وو، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو. ما ویلې چې زه یمای بچی به آینده جوړه سي، یو چېرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي. له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړی نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، خپلو بچانو ته په نفقه او ارث یو وړه یو شیان اوړل.
وایه له دې وروسته هم غواړي چې سندري وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کښې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے دلتا ہغه چ سڑے دے چ د چا کلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا ہغه چ سڑے دے چ د چا کلے پردے دے دلتا ہغه سڑے دے چند چاکلے پردے رات چوکوائی مجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی مجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا ہغا
دې رضیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ، په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسو هنر وغوړېږي.
خدای مهربان ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرین زیړه ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و وایي دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده که نه. دا یو فلکلوریک سندره وه په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دې سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تړونه به و، ښایسته سندرې و، ښایسته دغه به و. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 15000 کورونه به وي چې په هر کور کې 10 کسه. زه
یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی هرو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده هغه بیچارهګان غږ نشي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلی دوه ځلی تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتن پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډ کولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه ده لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوزې پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر ریډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله اول ټاپه په هنرمندانو وه
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلي بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجي دا واخلي مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلکو پسې دروازه نه ټکولی چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسې نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي چې دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپل هم غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم پخدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ وواري چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه م امر اخلم ریاست اقتصاد نه م امر اخلم ډبلیو اف پی ته ځو ډبلیو اف پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر وکړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزیم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې یم ده بل ورځ چې لاړم ریزه مې ورته ورکړم هلدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول یې نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼې کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول یې نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي دا یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کور نو کې ناز دی الله یې هلی ته ناز دی زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایي نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د زړه نه راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړ چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه مونږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوی ده. نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نشو دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. که چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غني میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درگو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تن گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم
نشه نشه خمار خمار بوٹیا ید انگل نشه نشه خمار خمار بوٹیا چد شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوگی.